اوس په افغانستان کې د شپې 9 بجې دی. د ازادي رادیو د خبرونې تموز اسمت ساروان هرکلی کوم. په پیل کې مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د افغانستان لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو ځانګړی استازی ټام ویست وی د پاکستان د بهرنیو چارو له موقت وزیر جلیل عباس جیلانی سره د ښځو او نجونو د ملاتړ او د بشري وضعیت په اړه خبرې کړې دي. ویست نن پر خپلې ایکس پاڼې لیکلي په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د اتاویایمې ناستې په څنډه کې له ښاغلي جیلانی سره وکتل. ښاغلی ویست زیاتوي په دې کتنه کې د ګډو امنیتي ګټو په اړه هم خبرې کړې دي. د امریکا حکومت هغو افغانانو ته چې تازه د هیواد ته رسیدلی د قانوني استوګنې لنډمهالې استاد ورکوي. کوم افغانان چې له څه باندې یو کال راهیسې هلته اوسي له دې اسانتیا برخمنې شي. د امریکا د کورنی امنیت وزارت پرون اعلان وکاو هغه افغانان چې د 2022 کال د مارچ له 15مې وروسته او د 2023 کال د سپتمبر له 6مې مخکې امریکا ته رسیدلي لنډمهالې استاد ترلاسه کوي. د اعلان له مخې په دې پروسه کې ټول ټال 14,600 افغانان شامل شي. د امریکا اوسنۍ پریکړه هلته د یادو افغانانو د دایمي استوګنې یا د تابعیت کوم اسان کاند برابر وی. یوازې تر 2023 کال به هلته اوسېدل شي او تر هغه وروسته به اسناد لسره نوي کړي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر کاترین کولونا په افغانستان کې د ښځو خلاف د طالبانو ځپونکو اقدامات وغندل. د چې پرون پنج شنبه د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې اتاویایي میغونډې ته وینا کوله ټینګار وکاوه چې د طالبانو رژیم د ښځو خلاف د تشدد پالیسي خپله کړې ده. د په ځانګړي ډول په افغانستان کې د ښځو د حقونو په اړه اندیښنه ښکاره کړه. ویل د طالبانو په رژیم کې ښځې د خپل جنسیت له کبله ځپل کیږي. د کرکټ د 19 کلنو ځوانانو د راتلونکي نړیوال جام نیټې او لوبډلې اعلان شوې. د کرکټ د نړیوال شورا له لوري تر 19 کلنو د کښو لوبډلو په نړیوال جام کې افغانستان له پاکستان، نیوزیلند او نیپال سره په ډی ګروپ کې دی. د دې جام سیالۍ به د سریلانکا په کوربه توب د 2023 کال د جنوري په 14مه پیل شي. په دې سیالیو کې به 14 ټیمونه برخه لري. تمد د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی نن د کاناډا په پارلمان کې وینا وکړه. دا وینا د هغه کمپاین برخه ده چې زیلینسکی غواړي د روسیې پر ضد په جګړه کې د لویدیځو هیوادونو ملاتړ ترلاسه کړي. د اوکراین ولسمشر په واشنگتن کې د امریکا ولسمشر جو بایدن او د کانګرس له غړو سره تر کتنې وروسته د کاناډا پلازمینې ته لاړه او د دې هیواد صدری اعظم جاستن ترودو اوټاوا په هوایي ډګر کې ښاغلی زیلینسکی ته شراغ لاس ووایه. تمره چې ترودو به هم نن پارلمان ته وینا وکړي. د 2022 کال په فبروري کې پر اوکراین د روسیې له یرغل راوسته دا کاناډا ته د اوکراین د ولسمشر لوبنانای سفر دی. د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې په چک جمهوریت ژغ کړی چې د خپلواکي تحقیقاتي خبری ویبپاڼه آیس توریس خبریالانو ته د ورپیش خطر په اړه تحقیقات وکړي او د خبریالانو امنیت تضمین کاندي. د روان کال د مارچ او سپتمبر میاشتو ترمنځ آیس توریس د خطر څلور پیغامونه ترلاسه کړي وو. په پیغامونو کې د آیس توریس د دوه خبریالانو چې په پراګ ژوند کوي نمونه، آدرسونه او د سفر ټول جزئیات ورکړل شوي وو. پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته د آیس توریس د دې دوه خبریالانو په ګډون زیاتره کارکونکي په چک هیواد کې ځای پر ځای شول. او د چین دولتي رسنیو د سوریې له ولسمشر بشار اسد سره د شی جنګ پینګ د کتنې خبر ورکړ. د فرانس پریس خبري اژانس راپور پر اساس د سوریې ولسمشر په دې سفر کې هڅه کوي د خپل وران شوی هیواد په بیا رغونه کې د چین ملاتړ ترلاسه کړي. د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړو استازو توماس ویستا او رینا امیری د یو شمیر افغان میرمنو په ګډون د زینو هیوادونو د بهرنیو چارو له وزیرانو او د اسلامي همکارۍ سازمان له استازي سره د افغان میرمنو د حقونو او د افغانستان د وضعیت په اړه کتنې کړې دي. توماس ویست پر خپل ایکس پاڼه په څو لنډو بیانونو کې لیکلي نوموړي او رینا امیری په دې ناستو کې د ګډو امنیتي ګټو د افغان ښځو او نجونو د ملاتړ په اړتیا او په افغانستان کې د بشري مرستو د وضعیت په اړه خبرې کړې دي. جزئیات په دې راپور کې.
د افغان میرمنو د حقونو د ملاتړ په اړتیا او په افغانستان کې د بشري مرستو د وضعیت په اړه د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړو استازو توماس ویست او رینا امیری لیدنې کتنې. د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړي استاذي ټوماس ویسټ په خپل ایکس شبکې په څو بیلابیلو بیانونو کې لیکلي دي چې د اورینا امیری په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د اته اویایمې ناستې په څنډه کې له یو شمېر افغان فعالو مېرمنو مخامخ واورېدل چې طالبان د ښځو له بنسټیزو حقونو په ځانګړي ډول د دوی د زده کړو او کار آزاد تګ راتګ د خپل نظر د څرګندولو او په ټولنه کې د مساوي حقونو څخه منکر دي. هغه څه چې طالبانو تل رد کړي او ویلي دي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې افغان ښځو ته دوی حقونه ورکړي. خاغلی ویست ویلي دغه شانې د پاکستان، ناروی او د جاپان د بهرنیو چارو د وزیرانو، د ژغورنې د نړیوالې کمیټې له رئیس او د اسلامي همکاریو د سازمان له استازي سره هم خبرې وکړې. نوموړي ویلي چې په دې لیدنو کې د ګډو امنیتي ګټو، د افغان ښځو او نجونو د ملاتړ په اړتیاو او په افغانستان کې د بشري مرستو د وضعیت په اړه خبرې وشوې. ویست زیاته کړې چې د اسلامي هیوادونو د همکاریو د سازمان له استازي سره په لیدنه کې د اعتدال، زغم، زده کړو او کار ته د ښځو او نجونو د لاسرسي په برخه کې د اسلامي همکاریو د سازمان د هڅو ستاینه وشوه. د یادونه ده چې د اسلامي همکاریو سازمان یو پلاوی په دې وروستیو کې افغانستان ته سفر کړی و او د ښځو د زده کړو او کار په اړه یې له بېلابېلو طالب چارواکو سره لیدلي وو او خبرې کړې وې. خو یو شمېر طالب چارواکو ورته ویلي وو چې په دې برخه کې باید دوی له صبر او حوصلې کار واخلي. د ښځو د حقونو یو شمېر افغان فعالان وایي تر هغه وخته چې پر طالبانو عملي فشارونه او بندیزونه زیات نه شي، تشې لیدنې کتنې پایلې نه ورکوي. د ښځو د حقونو فعاله کریمه رحیمی:
په تېرو دوه نیمو کلونو کې دغه ډول ناستې زموږ په درد ونه خوړل شوې، برعکس موږ په وړاندې محدودیتونه لا پسې زیات شول. تر هغه وخته چې دوی عملي فشارونه زیات نه کړي او له خپلو صلاحیتونو استفاده ونه کړي، نو دوی دغه ډول د پردې تر شا او د پردې تر مخه ناستې د افغان مېرمنو د حقونو په برخه کې هیڅ په درد نه خوري او نه هم مثبته پایله ورکوي.
د ښځو د حقونو یوې بلې فعالې هم چې وایي نه غوښتل نومې په راپور کې پورشي ازادي راډیو ته وویل:
دغه مجلسونه چې نیول کېږي د نړۍ په سطحه، د تېر دوو کلونو کې د افغانستان په سطحه غونډې ونیول شوې، خو یوه هم د عمل جامه وانه غوستله. هماغه ده چې نن ورځ د ښځو وضعیت ورځ تر بلې خرابېږي، ورځ تر بلې بدېږي. نو زما له نظره بهتر ده که یوه غونډه ونیول شي، هغه دې په عملي میدان کې عملی شي او افغانستان د ښځو په وضعیت کې مثبت تغییر راشي، نو هغه وخت ویلی شو چې دغه غونډې موثرې دي.
دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی نن جمعه د سپتمبر په 22مه د ملګرو ملتونو د اته اویایمې عمومي غونډې په څنډه کې د افغان مېرمنو او نجونو د وضعیت د ارزولو لپاره یوه غونډه جوړه شي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق په خپل ایکس شبکه لیکلي چې په دې غونډه کې به د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارج بینټ او د بشري حقونو یو شمېر افغان او امریکایي فعالان او ملاتړي هم برخه ولري. دوه ورځې وړاندې هم د نړۍ د 12 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په یو ګډه اعلامیه کې د طالبانو لخوا په افغانستان کې د نجونو او ښځو په وړاندې د سیستماتیک تبعیض په مخنیوي ټینګار وشو. په دغه اعلامیه کې په افغانستان کې د جنسیت پر بنسټ د طالبانو لخوا د ځورونو د بنسټیز کېدو په اړه اندېښنه ښودل شوې او ویل شوي چې لکه چې طالبان بیا واک ته رسېدلي، د یو لړ فرمانونو له لارې په ورو ورو خو په بنسټیز ډول نجونې او ښځې په نښه کړي او دوی لامه ژوند ګوښه کړي دي. په اعلامیه کې طالبان د ښځو په وړاندې په سیستماتیک تبعیض تورن شوي وو او زیاته شوي وو پکې لامه ژوند د ښځو د وستو په اړه د طالبانو کړنې په ټوله نړۍ کې بېساري دي او کېدای شي د جنسیتي ځورونې او د بشریت پر وړاندې جرم وي. طالبانو واک ته له رسېدو وروسته نجونې له شپږم ټولګیو پورته له زده کړو راګرځولي او د تیر کال په وروستیو کې نجونې له لوړو زده کړو هم منع کړې. د طالبانو حکومت دغه شان په ډېرو دولتي او ټولو نادولتي کورنیو او بهرنیو موسسو کې د ښځو په کار بندیز لګولی او پارکونو، تفریحي ځایونو، ښځینه حمامونو او ورزشي لوبغالو ته هم دوی له تګ راګرځولي دي. که څه هم د طالبانو دې پرېکړو په کور دننه او بهر پراخ غبرګونونه راپارولي، خو تر دې دمه طالبانو په خپلو پرېکړو کې کوم مثبت بدلون نه دی راوستی.
د امریکا متحده ایالاتونو په خپل هیواد کې زرګونو افغان کډوالو ته چې په تیر یو نیم کال کې دغه هیواد ته تللي دي، د استوګنې لنډمهاله ویزې ورکړې دي. د پنجشنبې په ورځ دغه هیواد د کورنیو چارو وزارت د یوې اعلامې په خپرولو سره ویلي چې یاد افغان کډوال کولی شي د غوښتنلیک په وړاندې کولو سره د استوګنې او کاري جواز موده د 18 میاشتو لپاره وغځوي.
د امریکا متحده ایالاتونو اعلان کړی چې هغو زرګونو افغان کډوالو ته چې د 2023 کال د مارچ له 15 او وروسته او د 2023 کال د سپتمبر تر 30 مخکې دغه هیواد ته ننوتي د لنډمهاله خوندي استوګنې اجازه ورکوي. د پنجشنبې په ورځ د متحده متحده ایالاتو د کورنی امنیت وزارت یو اعلامیه خبره کړه چې د یاد وزارت د وزیر الیجاندرو مایروکس په حواله یې لیکلی چې یاد افغان کډوال کولای شي د کاري غوښتنلیک په وړاندې کولو د 2023 کال د نومبر له 28 څخه د 2025 د می تر 30 پورې د 13 میاشتو لپاره د خپل استوګنې او کار موده وغځوي. الیجاندر مایروکس زیاته کړې چې یاد پروګرام په افغانستان کې د وسلوالو جګړو او ځانګړو شرایطو له امله تمدیدوي چې د افغانانو د خوندي ستنېدو مخه یې نیولې ده. په یاده پروسه کې 14,600 هغه افغانان چې 2023 کال د مارچ له 15 او د 2023 کال د سپتمبر تر 30 مخکې د امریکا هیواد ته ننوتي شامل دي. خو د یادونې وړ ده چې دا پروګرام افغان کډوالو ته د اوږدمهاله استوګنې یا په دغه هیواد کې د تابعیت حق نه ورکوي، خو دا پروګرام به هغوی له یاد هیواده له ویستلو وژغوري او په امریکا کې به د کار اجازه ورکړل شي. خو یو شمېر افغانان چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته امریکا ته تللي په دغه هیواد کې د خپل نامعلوم برخلیک په اړه اندېښمن دي او استدلال کوي چې دوی د دایمي ملاتړ مستحق دي. په امریکا کې له دغو کډوالو څخه یو هم خوشحال ځلان دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل:
مهاجرین افغان
کوم کډوال چې نوې دلته راغلي دي اندېښنه لري چې کله 13 میاشتو وروسته بیا هم کیسونو کې ستونزه پیدا شي څه به کوي؟ بیا به وخت ورکړي، خدای مکړه ریپورټ مو نه کړي. خو له بلې خوا ځینې خوښ دي چې دوی ته په امریکا کې د پاتې کېدو تلپاتې ویزې یا ګرین کارډ ورکړي او له بل اړخه ناهیلي هم دي.
په امریکا کې یوه افغانه ټولنیزه فعاله زهرا نظامی بیا په بل باور ده. نوموړي وایي چې یاد پروګرام په دې هیواد کې افغانان سرگردانه کوي. د ازادي راډیو ته وویل:
ای برای حفاظت وایي کې یو تمدید
دوست لپاره د افغان کډوالو د ساتنې لپاره یو دایمي تمدید نه دی. دا په امریکا کې د مشت افغانانو چې په کمپونو کې پراته دي سرگردانه لا ډیروي. په خپل امریکا کې د دوی برخلیک معلوم نه دی چې دا هیواد به ومني او کنه. په ورته وخت کې ډیری کډوال په پاکستان او متحده اماراتو کې به برخلیک پراته دي
او همچنان به سانوشت موندن.
یو شمېر افغانان چې امریکا ته د کډوالۍ کیسونه لري خو لا هم په درې هیوادونو کې دي او دې هیواد ته د تګ لپاره د خپلو کیسونو پړاوونه بشپړوي شکایت لري چې دا بهیر ډېر پڅ روان دی. په پاکستان کې یوې افغانې مېرمنې چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل:
هغوی چې اوس په ایران، پاکستان او ورته دوهمو هیوادونو کې پاتې دي د پولیسو له لوري هر ورځ ځورول کېږي، حتی بندیان کېږي او له شپږو میاشتو وروسته بیرته خپلو هیوادونو ته لیږل کېږي. دا یوه ډېره جدي ستونزه ده هغو ټولو لپاره چې ژوند یې له ګواښ سره مخ دی. موږ غواړو چې ژر تر ژره زموږ کیسونه بشپړ شي تر څو وکولی شو د ځان او کورنۍ ژوند وژغورو.
د 2020 کال په اګست میاشت کې جمهوري نظام تر ړنګېدو وروسته زرګونه افغانان د تخلیې پروګرام له لارې امریکا ته ولېږدول شول او یو شمېر ډېرو یې د دې ویزو په ورکړې سره زیانګالي افغان کډوال کولی شي چې یوازې دوه کاله په امریکا کې پاتې شي، خو دا ویزې د دوی د دایمي تابعیت او په امریکا کې د تلپاتې استوګنې حق نه ورکوي. په داسې حال کې چې سپینې ماڼۍ او د امریکا د دفاع وزارت تل د کابل له هوایي ډګر څخه د خپلو افغانو همکارانو د لیږد له بهیر څخه دفاع کړې ده او ویلي دي چې په 1500 ورځو کې شاوخوا 10,000 افغانان امریکا ته لیږدولي چې ډیری یې لنډمهاله ویزې او په یاد هیواد کې د کار اجازه لري.
د کونړ ولایت د مروري ولسوالۍ اوسیدونکي وایي دوی ورځې وړاندې په سیمه کې راوتلي سیلاب ټولې لارې په ځانګړي ډول غاشي کنډو ته غځېدلی، سړک د موټرو له تګه ایستلی او خلک یې له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. تفصیل په دې راپور کې.
د کونړ ولایت مروري ولسوالۍ اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل د تیرې دوشنبې په شپه چې کوم سیلاب راوتلی و خلکو ته یې د مالي زیانونو اړولو ترڅنګ ګڼ سړکونه ویجاړ کړي او له امله یې ولسونه خوراکي توکي او ناروغان په شاګانو او یا هم په څارویو انتقالوي. ایاز شاداب:
دا چې غاخي ته غځېدلی سړک د تېرې شپې د سیلابونو له وجې څه مخکې تخریب شوی او دغه سیلابونو لاپسې تخریب کړی. تقریبا 80% دغه سړک چې دی دا تخریب دی. نو دلته په دغه لاره باندې محصلین پوهنتونونو ته ځي، د مکتب شاګردان استادان غریب خلک خپلو کارونو ته ځي، نو د ډېرو ستونزو سره مخ یو. د حکومت څخه مو دا هیله ده چې دغه ژر بیرته ورغوي.
قومي مشر شاه محمود خان وایي د مرورې له پل څخه د غاښې کنډو پورې د غځېدلي سړک زیاته برخه سیلاب ړنګه کړي او خلک یې ستونزو سره مخ کړي دي.
مرور د ولسوالۍ سړک د تېره شپه باران نه او ډېر سخت خراب شوی او ولسونه سخت مشکلاتو سره مخامخ دي.
دوی له حکومتي مسؤلینو او خیریه مؤسسو غواړي چې د یاد سړک په بیا رغولو او جوړولو کې ورسره مرسته وکړي څو له اوسنیو کړاوونو خلاص شي. په کونړ کې د ټولګټو چارو ریاست مسؤلین بیا وایي چې په وټپور او مروري ولسوالۍ کې یو شمېر سړکونه له تیګو او خټو پاک کړي او کوم ځایونه چې خالي شوي وو هغه یې ډک کړي دي. د یاد ریاست مشر مولوی قدرت الله معاذ آزادی رادیو ته وویل
مرور ولسوالۍ وټپور ولسوالۍ په مربوطاتو کې د سیلاب ډېر زیات زیانونه اړولي خلکو ته. چې موږ دغه دوه ورځې مسلسل کار وکړو خپلو وسایطو باندې خپلو موټرو او ګاډو باندې او مشکلات مو تقریبا 80% ور حل کړي دي. او د مرور د کنډو دا پورته کوم سړک چې داغه 15 ځای خوړونو کې بند وو هغه مشکل مو حل کړی دی. هغه مو سازاده شوی دی, مشکل نشته دی. هغه ځایونه مو مرور رغولي او مرور ولسوالۍ په لاندې اواره کې هم سړکونه بند وو, کورونه تهدید سره مخ کړي وو. کورون ته یو څه اندازه ملبه او د بولډر والی وکړلې.
د کونړ مرور ولسوالۍ اوسیدونکي په داسې حال کې د سیلابونو له امله د ویجاړو شوو سرکونو رغول غوښتنه کوي چې په دې وروستیو کې سیلابونو د کونړ سربیره په نورستان, ننګرهار, لوګر او یو شمېر نور ولایتونو کې خلکو ته د سر او مال زیانونه اړولي. سرکونه, پلونه, پلچکونه, ویالې او سربندونه یې وړي دي چې زیانمنو شوو کورنیو سره مرستې کول او د ویجاړو شوو ځایونو رغول اړین دي.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته پس له سلام زموږ د ملت خلکو دغه ارزو د طالب چارواکو څخه چې دغه کار والی کار ته وسپاري نو به انشاءالله زموږ او هم د دې کارونه دایمي لپاره سمې.
د زړه د درد به چا خو چا ته وجاړو, د چا د لاسه وجاړو. یوه تذکیره په 100 روپۍ یا 500 روپۍ شله. اقتصاد د خلکو ډېر ضعیفه, نو الله دې رحم وکړي, الله دې رحم وکړي. بس دا یو پام یې درته کېښوده.
زده رادیو محترم کارکوونکو السلام علیکم ورحمت الله. پیغام مو دا سے متقیدین تبادی سور لسو کول نہ رکھ دیکھو متقیدین معاش نہ داخستہ بچو مرشی وڑ وڑ مشمال لگی مسیان و بچان لگی نو آخر غم دی خوراک و سخاک دی پرس بندوبست غوڑی من خود خدای نو وطلو دل حس اثر نشتا.
السلام علیکم دا ازادی راڈیو قدرمنو محترمو خبریالانو جورنالیستانو ته السلام علیکم. زه د میدان وردګو ولایت څخه تاسو سره په رابطه کې یم. واقع ده په افغانستان کې اوس د جورنالیستانو ځورونه, ربړونه, تهدید د پخوا څخه زیات شوی ده. نو جورنالیستان یا خبریالان یا حتی ادیبان هم نسي کولی چې داسې جملې ولیکي چې دوی لپاره بیا ګواښ یا خطر ترې راولاړ شي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422114201.
په ټویټر کې مو په پی ازادي رادیو تعقیبولای شئ.
آزادی رادیویی مجله. د هنر, فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم شراخلی. په دې خبرونه کې مو د افغانانو د شعر لیوی کلنی جایزه خبرو. دژباړې پاړه مې د استاد نجیب منلی نصر اخیستې.
اوکې د ترجمې سره مشکل دا ده چې اکثره ترجمې زموږ د زم لا ترجمې دي.
د غزنی د منارونو پاړه مو د غزنی د پانتون استاد خانی خیل را شخولې.
دغه میناتوري او حکاکی او د دې پخو خښتو جوړښت سره ویني خې حیرانېږي.
شیرونه لرو او چې موزیک نوی بیا هم خلک سندرو ته لاره جوړوي. دیوشمن نور مطالبو تر څنګ به دا هم واوري.
ګورګورې تخره ګورګور خوره مومانې مال را لېږه رنځوره یمه.
دا ازادي راډیو مجلې په پیل کې یو خبر لرو، د جایزې خبر. د جنید شریف د شعر جایزه اعلان شوه. د روان 1402 کال جایزه د پروسش کال په پرتله بدله وه. داسې چې یو خو پخوا دا جایزې 500 کسانو ته ورکول کېدې، سږ کال 100 کسانو ته دا جایزې اختصاص شوې. یوه جایزه له سیالۍ پرته د کال غوره شاعر په نوم ونومول شوه. د دې جایزې لومړی ګټونکی ملاله کلیواله او نسیم ایسار شول. دوهم ګټونکی کشمیر اندړ، زولی لمن او عارف روان. فوقلاده جایزه شیبی گهیست زنگر شوه او د کال غوره شاعر پیر محمد کاروان انتخاب شو. لکاروان صاحب پرته نور شاعران د دې جایزې لپاره د جنید شریف د جایزې د غوراوي پلاوي وروسته تر دې غوره کړل چې ګڼو کسانو خپل شعرونه د اګست وروستیو په ایمیل او د خواږه شعرونه ډاټ کام پاڼې ته استولي وو. د دې جایزو لومړۍ دوی $500 ارزښت لري. دویمې درې جایزې هر یوه $300، فوقلاده جایزه $100 او د کال غوره شاعر ته $1000 اختصاص شول چې د جنید شریف له لوري به دې کسانو ته وسپارل شي. د ازادي راډیو مجلې په نورو ګڼو کې به هم هڅه وکړم چې دا غوره شاعران را وښخوم او د دوی شعرونه هم له تاسو سره شریک کړم. کرکتون کې وایي ش شعر هغه دی چې موږ ممکن مخکې احساس کړی وي خو اورېدلی مو نه وي. ش شعر باید څه حیرانتیا رامنځته کړي. دا حیرانی ممکن د شعر محتوا، غږ او موسیقي پیدا کړي. خو د ګڼو ناقدانو په باور شعر په لومړي نظر لکه د تحفې په کاغذ کې پیچلی سوغات، که یې بوی پورته نه شي ممکن ورته پام مو نه شي، خو چې کله کاغذ ترې لرې کړو رنګونو ته به مو ورپام شي. نو ش شعر هم کله چې څوک ولولي ممکن حیرانه یې کړي. ش شعر یو راز غواړي، هر څه نه وایي. که شعر د ریاضي له دې سوال سره چې یو جمع یو دوه کېږي پرتله کړو، نو شعر لکه پتنګ جمع ټپ مساوي یو توت نفس چې پر غاړه لګېږي. شعر هم د محتوا او هم د شغل له لارې پر موږ اغېز کوي. هر شعر خپل ځانګړی شغل لري چې په هغه کې به ویل کېږي او ځایی شي څو شایسته شي. په ش شعر کې نړۍ ته په نوي نظر کتل کېږي. د شعر په اړه کتابونه خبرې کېدای شي، خو ګڼ کسان شعر الهام ګڼي. دا خبره چې شعر یو الهام دی کله ناکله یې عملا لیدلی شو، دا بیا بېله خبره ده چې ژوند له تصادفاتو ډک دی. له همداسې یوه تصادف سره د لیبیا په درنه ښار کې نړیوال تازه مخامخ شوي دي. تېره اونۍ یکشنبې د لیبیا په درنه ښار کې 400 میلیمتره باران وورید. له دې سره د دې سیمې د اوبو دوه بندونه مات شول او پر دې ښار اوبه ورمات شوې. د بندونو په اړه ډېر داسې راپورونه خپاره شول چې د درغلیو له امله سم نه ورخېدلي. د روانې اونۍ تر دوشنبې د دې سیلونو له کبله د ملګرو ملتو په وینا تر 10 ډېر کسان لاهم تري تم ول او د موندل شویو جسدونو شمیر 1300 ته رسیده او په سلګونو زره کسان مجبور شول چې خپل کورونه پرېږدي. د دې پېښې په اړه به د ازادي راډیو په خبري برخه کې تاسو ته معلومات درکو. ممکن تلفات زیات شي، د درنه ښار دورانو شویو سیمو په اړه تازه معلومات ترلاسه شي، خو هغه څه چې د ازادي راډیو ادبي مجلې لپاره مهم دي هغه یو شعر دی چې په درنه ښار کې د سیل تر بهېدو 4 ورځې مخکې د همدې ښار یو شاعر مصطفی ترابلیسی په خپل فیسبوک کې خپور کړ. د باران په نوم د دې شعر ژباړه درسره شریکوم. لم دی لاری لوڅوی قرارداد کې فساد دی او حکومت پکې ناکامه. هر سحر سحغ وینځي د مرغیو وسرونه د پښو پستی وړي. خواران به خبردار کړي چې بامونه یې کمزوري او جیلکه یې نری. شیلی بکړي بیداری سپیری خاوري بتری څنډي او غزونی د وچوبي. باران نقشه د شیګنی او لوی زیری خو زنگ دی د خطر. مصطفی ترابلیسی لکه چې اروا شکه شوې وه چې سیل را روان دی او در نشار پسې وړي. خو دردمنده کیسه دا ده چې په خپله مصطفی ترابلیسی هم همدې سیل ورسره یوړ او د مرګ خبرونه یې خپاره شول. په نړیوالو ادبیاتو کې نوستر اداموس هغه شاعر دی چې ډېرې وړاندوینې رښتیا شوې دي. دی فرانسوی دی، په 1568 کال کې مړ شوی. د کتونکو په باور د په یوه څلوریزه کې د نړیوالې لومړۍ جګړې پیشګویي داسې کړې، په لویدیځ کې به سخته جګړه وشي، ډېر کسان به ووژل شي، ورپسې به اخیستونکې ناروغي خپره شي، ډېر انسانان او څاروي به له منځه یوسي. دا پیشګویي همداسې وشوه لکه نوستراداموس چې پیشګویي کړې وه. د ده هتلر وړاندوینه هم څو پیړۍ مخکې کړې ده. دی په یوه څلوریزه کې وایي، د لویدیځې اروپا لرې پرتې سیمه کې یو ماشوم په یوه بېوزله کورنۍ کې زیږي، دی به په خپلې جرارې ژبې خلک تیر باسي او ډېر پوځ به د ختیځ په لور روان کړي. د نوستراداموس په شعرونو کې د ناپلیون په باره کې هم پیشګویي شوې ده. د فرانسې د شاهانو په برخه کې هم په شعرونو کې ګڼې پیشګویانې کړي دي. کله ناکله ځینې وایي چې ممکن تصادف د پیشګویي سبب شي. یو نیم وخت بیا ځینې په دې اندي چې تکرار او بیا تکرار تصادف ممکن نه دی.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
یو شمیر افغانانو په اروپا، امریکا او نور نړۍ کې ځینې کتابونه او تر ډېره بېلابېل مطالب پښتو ته ژباړلې دي. د ژباړې لپاره چې څومره ښه ژباړه مهمه ده، شاید هم دومره د ژباړې لپاره د مناسب اثر انتخاب مهم وي. موضوع مې له استاد نجیب منلی سره شریکه کړې ده چې نن سبا په فرانسه کې ژوند کوي او په خپله له نورو ژبو پښتو ته د ژباړې اوږده تجربه لري. لومړی به له ښاغلي منلی څخه دا واورو چې د خپلې تجربې له مخې نویو ژباړونکو ته څلار شوونه کوي.
زموږ په افغانستان کې پښتو کې د ترجمې ستر مشکل دا ده چې اکثره ترجمې زموږ د دویم لاس ترجمې دي. د فارسي نه د اردو نه ترجمه شوې دي، او طبي خبره ده چې په ترجمه کې دویم لاس خپله ترجمه ستونزمن کار دی، او د متن په انتقال کې ډېر بریالی میتود نه دی. دویم لاس ترجمه خو بیخي د متن سره سره پرې کوي. نو اوس چې زموږ افغانان بهر ته راغلي دي او دلته زموږ ژبه سره آشنا شوي دي، دا اول لاس ترجمه زموږ په ترجمو کې زیاتېږي او دا یو ډېر مثبت کار دی.
د همدې ترجمو هغه منفي اړخ ته که څوک راشي، ډېر کله دغو افغانانو چې په نورو هیوادونو کې زده کړې کړي دي او له پردۍ ژبې سره ډېر شاش نصیب دي، دوی بیا په خپلې مورنۍ ژبې برلاسه نه دي، که څرنګه؟
نو پاتې څوک چې ژباړه کوي هغه باید دواړو ژبو په منځ کې برلاسه ولري، او هغه ژباړونکي اول شرط هم دا دی چې په دواړو ژبو باندې برلاسه واوسي. دا به د سړي پاس کوم چې دا خبره حاصله ده. که څوک په یوه ژبه باندې برلاسه نه وي، په ژباړه په هرې ډول نه شي کولی. مهمه خبره دا ده چې دغه چې ژباړې کوم شیان دی، انتخابي او څنګه انتخابي، که چیرې د مسلکي لحاظه په کې برلاسه وي هم یوه خبره ده، او دا هم باید په نظر کې ونیسي چې چې په افغانستان کې بازار لري، او دا یو بازار سره سم که چېرته ژباړه وکړي، نو ژباړې به خپرېدلو یو څه پراخ امکانات پیدا کولی شي.
په دې برخه کې چې ما وویل چې ځینې افغانان بیا په مورنۍ ژبه برلاسه نه دي، په اوسنۍ نړۍ کې چې ورته ګورو، دا یو ځایي ګروپي هڅې زیات شوي دي. یو کتاب ممکن څو کسان یو ځایي ولیکي او تالیفي کې څه فکر کوي چې که چېرته دغه نوي ځوانان چې له پردیو ژبو سره آشنا دي، دوی له ځینو نورو لیکوالو، فرضاً تاسو په فرانسه کې یو ځوان وي او له فرانسوي یو شی پښتو ته ژباړي، که دوی داسې کار وکړي چې فرضاً دغه خپل متن له تاسو سره شریک کړي او تاسو له دوی سره مرسته وکړي، بهتر آثار به رامنځته نه شي؟
دا د هنري اثرونو د عدت مسله یوازې د ژباړې پورې نه ده تړلې. ټول هنري تخلیقات کېدای شي چې یو چاته بل چاته وسپارل شي چې هغه یو نظر پرې ورکړي، وی ګوري، او هغه طبیعي خبره ده چې د هنري تخلیق په خپرولو کې مرسته کوي. مګر د هنري تخلیق د ایجاد دپاره دغه مرسته کافي نه دي، دغه داسې د شکل
بهتری ضروري. خو بیا هم د دې له خطر چې د ژباړې په برخه کې دغه تشه محسوسه ده چې څوک له خپلې افغاني ژبې سره آشنا نه دي، افغانان اکثره د نوی نسل
په کور کې یوازې دی ممکن د تفاهم ژبه زده کړې وي، لیکن هغه د ژبې عمق ته نه وي کښته سوی. د همدې له خاطره یو څه ډېر ضرورت په دې برخه کې نه احساسېږي چې د دوی متن تجربه کار لیکوال وګوري.
نو دا واضح خبره ده چې چاته څوک په ځان باندې باوري نه وي، هغه باید خپل متن داسې چاته وښيي چې په هغه باندې باور ولري. دا دلته که په کور دننه وي، په افغانستان کې هم هغه څوک چې په بهرنیو ژبو باندې تر یو حده پوهېږي او په خپله ژبه کې د لیکوالۍ تجربه نه لري، کېدای شي د عامې ستونزې سره مخامخ شي. نو هغه نظر دی چې په کوم ځای کې ژوند کوي، باید چې څوک ځان ته په یو برخه کې په دې باور وي چې تشه لري، هغه باید دغه تشه په بل څه مرسته ډکړي.
تاسو مخکې دې ته اشاره وکړله چې ځینې کسان چې څه ژباړي په بهرنیو هیوادونو کې، دې ته هم باید وګوري چې په افغانستان کې تقاضا څه ده، خلک څه خوښوي. په دې برخه کې هم مشورې ضرور نه دي، ځکه چې ځینې کسان ځینې شیان ترجمه کوي او دوی ته هغه اثر بهتر ښکاري. فکر نه کوي چې په دې برخه کې مشورې پکار دي، او د مشورو له خاطره دا مشورې که انفرادي نه وي، آیا افغانان نشي کولای چې په بیلابیلو ملک هیوادونو کې ځینې غونډې را جوړې کړي او دغه د غونډو له لارې بیا دغه مشورې هم ترلاسه کړي چې څه وژباړي او څه د وطنوالو په درد خوري؟
مشورې هم ضرور دي، د مشورو تر څنګ هماهنګي هم ضرور ده، ځکه چې یو اثر که څو کس ژباړي دا په یو ډول باندې د وخت زیاده، نو په دې برخه کې مشورې ضرور دي، هماهنګي ضرور ده. او د مشورې د هماهنګۍ لپاره یوه لار غونډې دي، بله لار یې انټرنیټي وسایل دي، او درېیمه لار یې طبعاً محلنۍ دي. دا ټول وسایل باید کار واچول شي ترڅو د افغانستان د ژباړې بهیر تر یو حده د ضرورتونو سره ځان عیار.
له استاد منلي څخه مننه. له یوې خبرتیا وروسته شعر نه شعرونه لرو.
له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډي کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې واوري.
لطفي لالهاند د انزورګر شاعر نور محمد لهو یو شعر د کلمه کړی دی او ازادي رادیوي ادبي مجله پروګرام ته را لېږلی دی.
یو سیوره او سمو شگی سپوگمه زهمستا پسیر شو اورز پورز یه وازی کیگم لکه هاگا غریب غر چی یو باگ یه کانی وڑی اوز لخپلو یو سو شدو سر ناست ده پخپل بی وقتم رشوی درانه سیوری پسی جاری سپوگمه زهم ستا پسیر شوم ورس پورس یوازې کیږم لکه هغه د مرغۍ وروستی بچوړې چې مور د چا د ښکار دام کې کیوتې او دی لا هم منتظر دی. سپوگمه زهم ستا پسیر شوم ورس پورس یوازې کیږم لکه هغه ګڼه ونه چې د منی په موسم کې له سره زیر ټیکری په ځمکه ولوید هر پاڼه په ورو ورو ورنه یوه یوه بیلیږي. نو ای خدایا، نو ای خدایا، خدایا خدایا، لولیا خدایا، یو خوږ بوټی یم ګنډیر نشم ډارېږم زه له ډېر یوازیتوبه ستا پسیر نشم ډارېږم.
لا اخلی لالهان څخه مننه چې د نور محمد لهو شعر دکلمه کړ. دا سجی رادیو ادبی مجلې د خبرونه په دې برخه کې یو نظم لرو، دا به سپوږمۍ نظم چې دوی په خپل شخصیت کړی او پاسدی راډیو مجلې پروګرامې لورولای دی.
تک جنت غواړي جنت دستاوي، دی جنت ټول کرخه او هغه کل شیبه، هغه سپینچک مرغی، هغه دیونو خایست، هغه بلبل او هغه خوگ بابیل، هغه شده او هغه سپین پیروی، هغه روان دی شراب و ویالی، هغه لمی و ڈک ڈک پیالی، هغه دی سپین کاغذ پر مخ نقاشی شوی انزور، هغه دی سپین کاغذ پر مخ نقاشی شوی انزور، او هغه نور، هغه دی خدای پاک دیدار. تک جنت غواړي جنت دستاوي، تک جنت غواړي جنت دستاوي، خو هغه سپیڅلی هورې درته بخلی نشم. تک جنت غواړي جنت دستاوي، خو په جنت کې بدی هورې زیم، خو په جنت کې بدی هورې زیم.
د غزنی دوه لرغونی منارونه د کابل کندهار للوی لارې ښکاري. دا دوه مناره 600 متره له یو بل لرې دي چې د غزنی په ختیځ کې له پیړیو راهیسې دنګ ولاړ دي. د دې منارونو په اړه زما همکار په غزنی کې د پانتون د استاد نقیب الله خان خیل نظر اخیستی دی.
دا د غزنوي امپراتورۍ د وروستیو دوو پاچاهانو د خاطراتو د تلپاتې والي منارونه دي چې دلته په غزني کې دنګ ولاړ دي.
دلته د خاطرات تاسیات کو دي، د څه ډول خاطرې په دوی پورې تړلې دي؟
هغه منار چې د روضې طرف ته یادې سلطان محمود غزنوي زیارت ته څیرمه ده، دا د دریم سلطان مسعود سید علاء الدوله په نامو باندې په تاریخونو کې شهرت موندلی ده، هغه جوړ کړی ده. د دغه منار په اړه باندې تاریخونو راخیستي دي چې دا په 402 کې د خپل نوم د تلفاتې والي په خاطر دغه منار دلته جوړ کړی ده. دغه منار جوړښت یو جالب طرز باندې سوی ده. 8 زولی لري او دغه میناتوري او حکاکی او د دې پخو خښتو هغه جوړښت سره ویني بیخي حیرانیږي چې په هغه وخت کې څه ډول انجینرینګ سیستم په لار اچول سوی ده.
دا خو هغه منار ده چې د غزنی ښار ته نږدې نه بلکې د روضې خوا ته نږدې ده، د سلطان محمود د زیارت خوا ته. دغه دوه منار چې موږ تاسو وینو بازار خوا ته چې نږدې د بالاحصار خوا ته، د دغه منار هغه شالید څه ده؟
دغه دویم منار چې ده د سلطان بهرام شاه په وخت کې، چې د دریم مسعود زوی و، د هغه په وخت کې، او دا د غزنی د واکمنانو وروستی پاچا ده. چې ده بیا وروسته له غوریانو سره ډغرې والې دي او جنګونه یې کړي دي، او د ده د پاچاهۍ نه وروسته چې بیا سلطان علاءالدین راغلی ده او په غزنی کې هغه د اور داستان چې ده هغه رامنځته سوی ده. سلطان بهرام شاه په اړه باندې ویل کېږي چې دی یو فرهنګي سړی و. د ده په وخت کې ډېرو شاعرانو د ده په نامو باندې شیرونه لیکل او دته به یې ډالۍ کول او دی به دې ډېر زیات خوښېدو. یعنی دی د خپل نوم او د خپل شهرت ډېر تږی و. د پاړه باندې دا هم ویل کېږي چې حکیم سنایی د ده په عصر کې ژوند کول، او حکیم سنایی د ده په دربار کې د ډېر عزت او عظمت خاوند و، او حدیقه سنایی او بهرام شاهي کلیله او دامنه دا هم ده ته لیکل سوي دي او ده ته ډالۍ سوي دي. نو هغه هم په 1512 کې، چې 1512 تاریخ هم د بهرام شاه د پاچاهۍ د فایل تاریخ ده، هغه دا پتیلی و چې د خپل نوم د تلفاتې والي یا د پلار په څیر باندې دی هم د یو لوی واکمن د یادګار د پاتې کېدو لپاره دغسې یو منار جوړ کړي. تاریخونه وایي چې دی دومره تغی و په دغه منار کې، که یو ځای کې وګورې دا د نوم یې دومره غټ لیکلی ده چې څوک هغه القاب چې ده ته کارېدلی دي، هغه القاب به په هغه وخت سلطان محمود غزنوي ته کارېدل. یعنی دی ځان له هغه سره په القابو کې یو شان بولي. نو دغه منارونه چې دوی جوړ کړي دي پر دغو سیمو کې پلار زو جوړ کړي دي، او هدف یې دا و چې د خپل نوم او د خپل یادګار نسلونو ته په میراث پرېږدي.
په دې باندې چې په حکیم سنایی باندې بیا خبرې وکړو، تاسو یې دلته ذکر وکړو، دغه منار باندې بیا خبره کوو. هغه حیثیت چې دوی د خپل واکمنۍ یا دوی د خپل تاریخ ته ژوندي ساتلو دپاره ساز کړي دي، جوړ کړي دي، هغه تاریخ، هغه شهامت یا هغه د دوی د امپراتورۍ نښه اوس پکې معلومیږي.
تاثیر صاحب، دغه د منار سي د روضې طرف ته ده، سلطان مسعود منار، دا نږدې 6 متره جګ و. خو د وخت، حالات او شرایط او پخوانیو کلونو کې د ناورینونو یا طبیعي یا تصنوعي دا نړولی دي،
یعنی ځینو جګړو هم نړولی دي،
طبیعي ده. او اوس یې یوازې که ډېر پر سره متر کې تر 25 متره زیات نه ده پاته. او دا بند منار هم 55 متره د بارانشاه منار چې د ښار طرف ته موقعیت لري، دا منار هم 55 متره اوسي، هغه ممکن تر 40 متره اضافه نه وي پاته. خو د دغه منار هغه اساس یسته، خو هغه د منار هغه دنګواله یا په اصطلاح د منار هغه تاریخي عظمت تر یو بریده پورې له منځه تللی ده.
دغه منارونه چې د سلطان محمود د کورنۍ په غړو پورې تړلي دي یا په هغوی پورې ارتباط لري، د دل امپراتوري یا د دل ژوند څومره کلونه وروسته دا بیا جوړ شوي دي؟
که څه هم دغه دواړه، سلطان مسعود او سلطان بهرام، دا دواړه هم د دغې سلسلې یا د دغې کورنۍ غړي دي. نو د دغه کورنۍ سلسله ده او په دغه روانه ده، نږدې 100 کاله یا 120 کاله داسې په بر کې نیسي لغنه وروسته.
دغه د ځمکې انتخاب یا د دغه ځای انتخاب ډېر عجب انتخاب کړی دی زما فکر باندې. یوې خواته غرنه، دې خواته بس دغه د ښار، او بلې خواته داسې شاید په دغه وخت کې به په هغه سیمو باندې چې دغه کلی ده په دې کې به بوتلې. دغه د انتخاب ولې داسې کړی دی دغه جوړې دغه منارو د جوړې ده؟
تر خو نه وایي دغه سیمه چې وه په هغه وخت کې دغه سپیره نه ولکه اوس سیمه اوتا وینو. دغه سیمه ډېره سرسبزه وه. هغه د سلطان سبکتګین زیارت کوینې، سلطان سبکتګین زیارت دغه سیمه د افغان شال په نامو په تاریخونو کې راخیستل سوې ده. او دغه سیمه کې په هغه وخت کې ډېرې لویې ودانۍ وې، او رسول پلک جومات هم یادونه دغه د سلطان هغه د بهلول صاحب د باغو په شاوخوا کې دلته کړې ده. هغه هم له تاریخي پلوه ډېر لوی جماعت او ټول هغه مواد چې دلته کارېدلې دي هغه له هندوستان راوړل شوي وو. د رسول پلک په اړه داسې ویل کېږي چې په یو وخت کې 10,000 کسانو لمونځ پکې کول. نو دغه سیمه اوس تخریب شوې ده. کړې دغه سیمې لوړوالی په وخت کې خو دغه هغه طبیعي حوادثو دغه څخه په امن کېده هم یو ضرورت وو. نو دغه سیمې سطح له نور ښار نه لوړه ده. او یو بل خبره، ولسی روایت ده، علمي اساس نه لري. روایت ده چې دغه امپراتورانو د دغه منارونو جوړولو اړتیا دا وه چې په سر کې به یو یو څراغ ورکړی وو، او دا څراغ باید د شپې بلیدو. که څه هم دا د منار داخلي جوړکه وګوري، د منار سر ته سړی ختای سي، لار لري، خیزي نو په مابین کې لار لري. نو سړی به موظف و د شپې به څراغ کول تر څو هغه کسان چې د غزنی په استقامت را روان دي لار ترې ورکه نه سي، او هغه روشنی او لار ور پیدا کړي په تاریکي کې. دا هم ده. نو د دغه انتخاب د ځمکې لوړوالی او د دغه سیمې طبیعي جوړښت باعث دې سوی ده چې دوی دغه سیمه کې هغه جوړ کړی ده. او بل سلطان مسعود هم د خپل هغه له څنګه د خپل منار تر څنګ دلته د پن سوی ده.
یعنی اوس دلته د زیارت معلومیږي چیرته؟
زیارت خو ما درته وویل چې د زیارت خو کله چې هغه راغی علاءالدین دغه سیمې ته راغی، دا زیارت یې وسوځول.
یعنی
د زیارت ټول زیارتونه یې وسوځول، یوازې د سلطان محمود غزنوی زیارت ته احترام کو، تقدیم کو، د سلطان ابراهیم زیارت ته، او مسعود دی اول دغه درې زیارتونو ته څونه وځه که خپل لخرو ته وځي چې په دغه درې زیارتو باندې به کار نه لري. است
دغه منارې ګورې چې موږ ته ګورو ډېر لوړ دي. یعنی تاسو ول په وخت 55 سیاش پیته یا څلوي شهر څو چې وکانه دومره متر لوړ وي، اوس خو تقریبا هغه د 22 متر او 25 متر پاته دي. داسې د سنگر کارم ورڅخه اخیستل سوی ده، کنه ورته اخیستل سوی ده
په دې اړه ما څه نه دلیدلی چې دوی سنگر په توګه باندې کار ترې اخیستل سوی یا به نه یې اخیستل سوی. دانه د جوړېدو هدف یې دا و چې خپل یادګار پر دې سیمه کې تلپاتې کړي.
یعنی داسې کار کوي ورڅخه اخیستل سوی چې مثلا د استخباراتي کار یا د جاسوسي کار چې مثلا د یو چا لشکري راتلی یا څنګه وابدلی دی، داسې کار ورڅخه اخیستل سوی.
دغه سیمه خو د لاغه د کاروانونو لار وه، لخکری او ترجمه سی به هندستان ته تلل هم پر دغه لار بتلل دی ورخم ولار هم دا و او داسې ویل کی د غزنی زوړ خار یا د غزنی بلایسر سی وس جوړ سوی ده ل بلایسر جوړیدو نه مخته هم دلته یو نظامی قرارګا و او د نظامی قرارګا د جوړیدو هدف دلته دا اوسې دغه لو لار وسارل چې لدی غلوړ له نقطې نه ممکن هم دا به هم وزکه په دمنس کی لار پرته کیده د دې خرندوی کوي سی د دې د اړیکی ل سر سرات من تحکیم وي خو دغه دی رڼا بلیدل ځکه یغه سلطان بهرام شاه او سلطان مسعود دواړه هغه تللی هندوستان ته بغار ور لکروانو سره تللی دي دوه ځلې سلطان مسعود تللی ده دوه ځلې سلطان بهرام تللی ده نو ممکن د خپلو لښکرو ته د استقامت معلومولو لپاره دا کار کړی
هغه وخت په دغه منارې یو ډیر تاریخي حیثیت پې درلود یو ډیر شهامت پې درلود ډیر لوړ شی بو اوس هغه شیان پاتې دي که نه دي پاتې
د دغه منارو تاریخي ارزښت خو وسته ځکه په هغه خو دغه عصر مطابق جوړې سوی وي تاریخي ارزښت یې وسته اوس که څوک ویني د دوی له جوړښت نه د دوی له میناتوري نه د دوی له هغه انجینري نه سړی ډېر څه زده کولی شي تر یو بریده پورې یو 50% هغه تاریخي او یا هغه د هغه وخت د انجینري له سیستم سي څوک یې وویني حیرانېږي ورته
افغانستان په ځانګړې توګه غزنی هغه ولایت دی چې دلته تاریخي آبدې تاریخي سیمې او نور لکه دا منارونه او دغه داشان دا وخت په وخت باندې طبیعي پیښو جګړو او ځینو نورو ستونزو سره مخ شوي دي او هغوی زیان ورته رسولی ده د طبیعي پیښو د جګړو د دغه شان د مخنیوي دپاره څه باید وسي سې دغه منارې تقریبا چې دا اوس ستاسو په خبره 22 متره یا 25 متره پاتې دي چې دی په دغه ال پاتې سي تر دې کوچنۍ نه سي
یو کار شوی ده د منار د تحکیم لپاره په سر یو انچادر راچولی ده سې دغه انچادر د باران د اوبو یا د طبیعي آفاتو تر اغیز کموي له منځه وړي دوهم شاوخوا یې هغه سنګکاري سوی ده بیخی هم محکم سوی ده فکر نکوم سی هغه بسی خو بیا هم نور هم که یونسکو یا فرهنګ تجمنی موسسات ځکه دا اوس نړیوال شهرت اخیستی ده نړیوال تاریخي حیثیت لري نو د دغه په ساتلو د دغه په پاللو د دغه تاریخي عظمت ته په کتو باید د دغه په وخت وخت څارنه وسي او هغه کوم طبیعي آفات چې ورته پیښ وي او یا نور مشکلات ورته پیښ دغه له منځه وړلو کې اطلاعات او فرهنګ له ریاست سره ګډ کار وکړي
نقیب الله خان خیل د غزنی په پوهنتون کې د پښتو ادبیاتو استاد
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
ګورګوري د هر وړي په موسم کې د کونړ په یو شمېر غرونو کې پخېشي نجونې او هلکان یې راټولوي څوک یې خپل خوري څوک یې نورو ته په سوغات لیږي او یو شمېر بیا د پلور لپاره بازار ته وړي اسدآباد ته په دې راپور کې په ګورګورو پسې ځو
دوویش کلن سراج الدین د اسدآباد خار کې پر یو لاسی کراچۍ شل کیلو ګورګورې چولی او د سرک خیړخته سره او سوزون کې لمر ته ولاړ دی وای
د غرون خلک راوړي او موږ ته خپلو بیته د خرڅو یو 5 روپۍ غرمي کې موږ تم پاتې کیږي دا غېوم پکې یو 5 روپۍ نفقه د بیا سیږي دا یو خامې و د ګورګورې په کونړ کې ډیره ده په زیات اندازه د ګنجګل ګورګوره شو د مرورې شو ده دغه سينورو زینم راځي
د هغه په خبره چې ګورګوري نجونی هلکان او لویان ټول خوخبي او یو شمیر کسان خو یې خپل دوستانو ته د ډالۍ په ډول نور ولایتون ته هم وړي
او د تحفې په شکل ننګرهار ته کابل ته لغمان ته تل افوتم ته لیږل کیږي دا و چې دیم شي خلک د چیو سره خوري ډیره خواګه می وده د خوند لپاره خلکو د ګاړی نه اوچتۍ پلاس کې نیولې پلارې خوري کیلو په 150 روپۍ
مرابره هغه ولسوالی چې پکې د ګورګورو زیات قدرتی بوټي شتون لري د همدې سیمې اوسیدونکو لیکوال او ژورنالیست محمد شعیب غروال راته وویل که څه هم چې ګورګورې د حاصل راټولولو په موسم کې یو شمیر کسانو ته د نفقې پیدا کولو وسیله ده خو د دې ترڅنګ د خپل ارزښت له امله پښتو ادب او په ځانګړي ډول لنډیو ته هم لاره کړې او زیتی یان جنو ته ویل شوی او یا هم جنو ویل دی.
د وړی په موسم کې په غرونو کې ګورګورې پخېږي، دا هغه سیمو خلک غرونو ته ځي، ګورګورې راڅنډي، بیا یې راوړي بازار کې خرڅوي، په رړو باندې انبار خرڅي او خلک ورځي او ګورګورې اخلي. دا د خلکو د کاروبار یو وسیله هم ده. هغه څوک چې دغه ګورګورې خوري، دغه توروالی، دغه سره د شونډو توروالی، دغه ټول شیان په ادبیاتو کې راغلي دي، چپې ویل شوي دي او زیاتره د نجونو لخوا نه ویل شوي دي. ګورګورې تخره، ګورګور خوره، مومانې مال رالی گا رنزور یما.
د خلکو په خبره چې په تیرو جنگونو کې د کونړ د نورو ځنګلونو په څیر د ګورګورو ونی او بوټي هم وهل شوی، خو اوس حکومت ته پکار دی چې د نختارو څیړیو او نورو ځنګلونو ترڅنګ دی ګورګوري هم له وهلو وساتي. په کونړ کې طالب چارواکي بیا د ځنګلونو ساتلو او پالنه کې له ولسونو د مرستې غوښتنه کوي. د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل،
کونړ په زیاتو ولسوالو کې دغه ګورګوري وجود لري. چړی ونت یو کلک بوټی دی، چړی چې کم ځای کې کیږي هغه ځایونو کې دا هم کیږي. یو خو خاصیت یې دا دی چې دا په ګرم علاقه کې ډېرې کیږي، او څرنګه چې نور بوټي د وطن او د علاقې ښکلا ده، نو دغه هم یو میوه ده او د علاقې یو ښکلا او یو نوم دی. داسې بوټی دی چې هغه په خپله راخیږي، ته د اوبو هم ضرورت نشته دی او میوه هم ده. نو د ټولو ولس نه دغه غوښتنه ده چې په کوم علاقو کې دغه ګورګوري وجود لري، دغه د بوټو خصمانه وکړي، ساتنې وکړي او د وهلو نه وساتي.
د ګورګورو بوټي د کونړ، خاص کونړ، سرکانو، مرورې، شلتن، شیګل، وټپور، اسمار، څوکۍ او د یو شمیر نور ولسوالیو ترڅنګ د ډیورن کرخې بلې غاړې باجوړ او مومندو کې هم شتون لري، چې له درکه یې هر کال خلک یو څه عاید ترلاسه کوي.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
د خبرونه پروسیو کې غزنی ته مخ کو، د اتن ډول او موسیقي ولایت ته، هغه ولایت ته چې نن سبا په کې پر ټنګ ټکور بندیز لګیدلی، خو پر موسیقي مین بیا هم خپل غم کوي. څرنګه په دې راپور کې سره اور.
د غزنی په قره باغ ولسوالۍ کې د یو ځوان د واده مراسم دلته لسکونه ځوانان سره راټول شوي تر څو د دغه واده خوشحالي ولمانځي. دلته نه رباب، نه هارمونیا او نه هم ډول سته، خو دوه تنه ځوانان چې یو د چپیالو پتنوس او بل د غوړو ژیړه بوشکه وهي او ځینې نور بیا سندرې ورسره بولي. دا په داسې حال کې ده چې د هیواد د ځینو نورو سیمو په رنګه په غزنی کې هم په کوژدو، ودونو او د خوشحالیو په ځینو نورو پروګرامونو کې زیاتې میلې، ډولونه او اتڼونه رواج لري. خو د طالبانو له دوهم ځلې واکمنېدو سره اوس پر دغه خوشحالیو بندیز لګېدلی. دغه ځوانان وایي دوی هڅه کوي چې ځانونه خوشحاله وساتي، ځکه په اوسني وخت کې خلکو د کار روزګار تر څنګ خوشحالي او نور ډېری څه له لاسه ورکړي. همدارنګه په کوژدو، ودونو او نورو د خوشحالیو په موقعو خپل دودونه ژوندي وساتي. احسان الله احسان چې د ډیری دغه ډول محفلونو مالګه بلل کیږي دلته راغلی. نوموړی وایي که په ډولونو اتڼونو بندیز لګېدلی، خو ځوانان د یو بل د خوشحالولو او ساتیرۍ په مخه له ځینو وړو وسایلو څخه ګټه پورته کوي.
کله نسی په افغانستان کې په ودونو کې په ټنګ ټکور او موسیقي باندې بندیزونه لګېدلی دي، خو بیا هم له خلکو سره د هغه دود او فرهنګ په اساس باندې نه غواړي چې هغه خوشحالي د غسی بیا ډنګ ډونګه تیره کړي. نو مطلق یو مخ خو ټک نه ده لوېدلی، حد اقل یا کله دریا یا کله یو تال او بوشکه موشکه یو شی راواخلو ورسره ټکوي.
واحد الله بیا یو بل ځوان دی. دای هم وای چې طالبان په دوهم ځلې پر افغانستان واکمن سوي نو ځوانان یو څه مایوسه سوي دي. پخوا به په غزنی ښار کې ډیری سندرغاړي اوسېدل. ځینې وخت به خلکو د ځینو خوښیو په موقعو سندریز پروګرامونه جوړول، خو هغه اوس نسته. اوس یوازې همدا د بوشکې او د پتنوس سندرې پاته دي.
کله کې چې په خوښۍ وي، د چا زوی به پیدا سوی و، چا به کوزده کړی و، د چا به واده و، نو دغه د کلي ځوانان، دغه ملکې ځوانان به ټول سره راټولېده او یو کوچنۍ میلګۍ به نیولې او ساعت و ساعت تېری به و. اوس په موسیقۍ باندې بندیز لګېدلی د ځوانان مایوسه یي. کله کله چې برابر سي سره، نو بیا ځوانان مابین کې داسې یو څوک چې لږ غاړه لري، لږ مثلا هغه د اوازونه وریا دي، یعنی سروبور سره برابرولی شي، نو هغه یوه کوچنۍ سندره مندره وایي او تر څنګ یې بشکه دریا همدغه شی وایي. نور ځوانان بیا لاس ورټکوي او کله کله یو څوک
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی ډیری ځوانان په اوسني وخت کې د طالبانو له حکومت څخه په کوژدو، ودونو او د خوشحالیو په نورو محفلونو کې پر موسیقۍ د لګېدلي بندیز د پورته کولو غوښتنه کوي.
دا سندره بل ټنګ ټکور سره له استاد شاولی څخه واورو. آزادي راډیو ادبي مجله براوند غاړو. تر بلې ویمو خدای مل.
زلدرا ژوند ک په خوانه سندره وایا، ماتا قنداره قنداره سندره، ماتا قنداره قنداره سندره. بلبل دے ماتا قندارے قندارے سندرے کابل خوگل نگرار بلبل دے ماتا قندارے قندارے سندرے پیدا بنشی قندہار پشان ملکوں دے ماتا قندارے قندارے سندرے
زما پدې کلي
آخر خار تر سینے وزے مت کندارے کندارے سندرے آخر خار تر سینے وزے مت کندارے کندارے سندرے سوکھ گلو پاخو اہلا سون مت کندارے کندارے